کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د څار سازمان د څرګندونې بی اساسه او ناسمه بللې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دی چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړي دي چې له مخالفه وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د شمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د امرسته داسې مال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودیمیر زلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمه څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارکیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره خپل خاوره اساروي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځو او اونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنه کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت ته تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اساجر اډو په منځني سپد دول شپښنوي ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
د ملګرو ملتونو د چارواکي په وینا په واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دی. طالبانو په کندهار کې شیزه منع کړي چې په رکشا او ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوې مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنیسه چې پلار نه لري، داسې کورنیسه چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بیزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکو ناروغۍ نقشې لیدل شوي.
جلال آباد او زابل کې دي
په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمېر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل چکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عامیدانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکي وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوې چې وروسته یې اویا تنه خوشې سول. خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او وی مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په جنو موضوعاتو کې لکه د جنو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما د لوړ پوړي چارواکي وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل اسمیت زیاتوي دنجونو ښوونځیو پرانیستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جګپوړي طالب مشرانې په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمیر نور مشرانې مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف یې دا دی چې یوه ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بله ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړي چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو یې په خپلو لیکو کې خپلمنځي اختلاف رد کړی وو. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هیواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همداره چې هر څه ژر له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وړلو سره اړیکې پرې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شویو شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړه ښه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
یو ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
سوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز، پی آی ای او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنی کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او غیر سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدي هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلی دي، لکه ترکیه او متحده عربي اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لور ته یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلن له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دی وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی د غراپور ردوی اوی چې دغه شرکت ټول بهرنی الوتکی سوداګری زیری نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایی شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي 2015 میاشتې مخکې له کابله دوهې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 تر 20 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هغه هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولای شي چې تګ ورته وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتونو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وې. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تېرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوحې ته انتقال شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لرې کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخته کړي، بلکې د اتمي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اتمي سایټونو په اړه د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اتمي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نه شي. د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې د اتمي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اتمي تاسیساتو کې قصدن د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لرې کړي دي. د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اتمي موافقې ته مرګونی ګزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اتمي انرژي د منصفه پلاوي نوي پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اتمي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اتمي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قمانداني پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخه کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلی دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نامتو لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بله لوبه یو ورځنۍ ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کیلي لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 50 اووریز لوبه پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالي او څخه لوبډري کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او په جدول کې ډیر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي او څخه نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان د کوربه زیمبابوې سره د شل وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړۍ هغې د را روانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نور یې یوه د جون په 12مه او وروستۍ د جون په 14مه په پام کې دي. په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو د تک اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دې د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز په هغه میرمنو ته سونچ جوړ کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنجشنبه په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کوم رکشې والا دي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د ښار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانه دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې باندې ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکونکي چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنۍ سرپرستان نه لري.
دا هغه سختیانی دی هغه قوانین دي د شوزو په وړاندې چې شته د دې ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راوونه وزي. ځکه دا قوانین موږ وروسته ډېر زیات ضروري تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري نو هغوی به څه کوي هغوی به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیري نخربي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورېښتاندي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جیری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم برخود د سره مخ سواله نو بیا به مسؤلیت نه وي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وایي پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15,000 سلمانان بې روزګاره کړي.
دغه 15,000 کسه سی بیا کار کیږي په دې امامو کې نو دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي. ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپه یيږي نه تجارت نه دکانداري سره نه ګاډۍ سره نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدې ورسته په خپل رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منع دي.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز چلی نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق وباسي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشې سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په هکله کومه رسمي پرېکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشت په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان له خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرله پسې فرمانونه په بېلابېلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رهبر امارت اسلامی فرمان کمیته ای فرمانه
د اسلامی امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملي کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت دی که د ښوونې او روزنې وزارت دی یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت، دا ټول صادر شوي فرمانونه تطبیقوي. دا خپله ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي، دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري. خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي، اکثره یې د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت لمخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوتنه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې ده او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبه د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو، نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه له خپلې واکمنۍ څخه یې چې مخکې کوه. د حقوقي چارو دې کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د ده مرستیال انعام الله سمنګني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دو نږدې لس میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کومه رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوسم ستاسو یو شمیر را رسیدلی ثبت شوی پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورت وزارت رات کړ، منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخان کې د جرپونم پیسې اخلي. دینه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پختار نه دي نه افغانان نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښیي لمبر پالک او جواسیر ورته وښیي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه زه وهلو ته دوام ورکوم، داسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
ما دا ځکه چې دا کار کوم کو دا ورډم کو ته دا کیره ده زموږ په دا پرکا موږ سره منار سره مرسته نه ده، موږ سره جمرسته و چې موږ دا هیله د وستر چارو کوي زه د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د سمینار د سیمې ته میرویس خان نوم یزم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر احترامات لرم او د ازادي راډیو ډېر غریبانو اواز نشري. زما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ پیغام نشته چې موږ د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د سمینار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 11.